السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې ته صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراغلاست وایم وړاندې اوري چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی له خپل امریکایي سیال ډانلډ ټرمپ سره بیګا د بګرام په اډه کې کتلې دي دواړو ولسمشرانو ټینګار کړی که طالبان سوله غواړي او د سولې په اړه تعهد لري نو باید اوربندې ومني دا مو د سر موضوع ده د کابل نننیو تظاهراتو هم خبرو خو تر مخ کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له صالح محمد صالح اوري
د امریکا ولسمشر وی طالبان اوربان ته چمتو دي د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم پلویانو نن په کابل کې لاریون وکړ د عراق وتلي شیعه ملا په عراق کې د حکومت ضد مظاهره چانه په وړاندې د ځواک کارول وغندل د افغانستان جمهوري ریاست وی ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په کتنه کې ټینګار وکړ که طالبان رښتیا د سولې پر موافقه سره کېدل غواړي باید اوربند ومني جمهوري ریاست په ویلامیه کې ویلي چې دواړو ولسمشرانو پر دې هم ټینګار وکړ چې د اوږدمهالې سولې لپاره باید له افغانستانه بهر د ترورستانو ځالې له منځه ولاړې شي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون افغانستان ته د ناڅاپي سفر په لړ کې په بګرام پوځي اډه کې وویل واشنګټن له طالبانو سره خبرې له سره پیل کړې طالبان غواړي معامله وکړي او موږ ورسره ګورو وایو چې اوربند باید موجود وي او هغوی نه غوښتل چې اوربند وکړي خو باور لرم چې دوی اوس غواړي اوربند وکړي طالبان بیا ویلي چې طالبان د امریکا له متحده ایالاتونو سره د سولې د مذاکرو بیا پیل ته چمتو دي رویټرز اژانس د طالبانو په حواله راپور ورکړی چې دغه ډلې د دې اونۍ له پیله په دوحه کې د امریکا له لوړ رتبه چارواکو سره کتلي دي د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم پلویانو نن په کابل کې لاریون وکړ لاریون د هغه څه د مخنیوي لپاره کیږي چې دوی په انتخاباتو کې تقلب بولي دغه انتخاباتي ډلې په شپږو مادو کې پرېکړه لیک هم خپور کړی چې د دغې ډلې یوه غړي فضل احمد مانوي ولوست دا بر د افغانستان وګړي اجازه نه ورکوي چې د تقلب په مرسته راغلي حکومت یې پر برخلیک حاکم سي دوی ته ډاډ ورکوي چې په ټول توان د رایو او حقونو دفاع کوو په پریکړه لیک کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون څخه غوښتنه شوې چې هغه 300,000 رایې چې د دې انتخاباتي ډلې په خبره غیر بایومټریک او تقلبي دي ژر تر ژره له سیستم څخه وباسي د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن د جمعې د لاریون په اړه څه نه دي ویلي خو تر دې مخکې ټینګار کړی چې د قانون پر خلاف کوم کار نه دی ترسره کړی د افغانستان د جمهوري ریاست تر ټاکنې د تلې یا میزان پر شپږمه وسوې تر اوسه یې ابتدایي نتیجه نه ده اعلان شوې د کاپیسا چارواکي وی په یو هوایي حمله کې د دغه ولایت لپاره د طالبانو د پوځي کمیټې تشبونو مسؤل وژل شوی دی د کاپیسا د امنیت قمندانۍ ویان عبدالشایق شورش نن ازادي راډیو ته وویل د طالبانو دغه پوځي مسؤل قاري نظرګل په لسای ولسوالۍ کې د افغانستان د هوایي ځواک لخوا په نشه شوی دی شغلی شورش وی دغه کس په کاپیسا کې د طالبانو مهم غړی و چې د افغان قوو په وړاندې په زیاتو حملو کې لاس درلود وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي د عراق وتلي شیعه ملا آیت الله علي سیستاني په عراق کې د حکومت ضد مظاهره چانو په وړاندې د ځواک کارول وغندل هغه له مظاهره چانو غوښتنه وکړه چې د تاوتریخوالي او ورانکاري له اعمالو ډډه وکړي علي سیستاني له پارلمانه هم غوښتنه وکړه چې د اوسنۍ کابینې له ملاتړه لاس واخلي تبدسل کېده چې د اکتوبر له لومړیو د اعتراضونو پر مهال لږ تر لږه 350 کسان وژل شوي او په زرګونو نور ټپیان شوي دي د عراق وتلي ملا آیت الله علي سیستاني نن په کربلا ښار کې د جمعې تر لمانځه وروسته وویل له پارلمانه چې اوسنی حکومت ورڅخه جوړ شوی غوښتنه کیږي چې په دې موضوع کې پر خپل انتخاب غور وکړي او د عراق له ګټو سره سم عمل وکړي د عراق وګړو په بغداد او د جنوب په نورو ښارونو کې چې اکثریت اوسېدونکي شیعه‌ګان دي په اعتراض لارو کوڅو ته راوتلي دي دوی وایي چې کارونه غواړي د اداري فساد پر وړاندې مبارزه او د عمومي خدماتو ښه کېدل غواړي نن د عراق په جنوب کې هم په زرګونو اعتراض کوونکي د دې درشو کسانو تر وژل کېدو وروسته بیا سره راغونډ شول دا په عراق کې د حکومت ضد اعتراضونو پر مهال له خونړیو ورځو ګڼل کېږي سودان په دې هیواد کې د لری کړای شوي دیکتاتور عمر البشیر د سیاسي ګوند ړنګېدو او د دې ګوند د پانګو د ضبطېدو امر وکړ تر څو میاشتنیو ناکرارۍ وروسته د شمال ختیځې افریقا د هیواد د ډیموکراسۍ پر لوري بل ګام واخیست په سودان کې نویو چارواکو دغه راز د بشیر د واکمنۍ د هغه وخت د قانون لغوه کېدل هم تصویب کړي چې پکې د ښځو د جامو او چلند لپاره ځانګړي مقررات په پام کې نیول شوي وو د سودان د حکومت په یوه فرمان کې راغلي چې د بشیر د ملي کانګرس ګوند دی منحل سی او د سودان د سیاسي ګوندونو لیست څخه دی وېستل سی. دغه راز زیاته کړې چې د ګوند د ټولو ملکیتونو او شتمنیو د مصادرې لپاره دی هم یو کمیټه جوړ سی. عمر البشیر او د دې افراطي ګوند د نونسو ناتیم له کال د جون له 10 منټې راهیسې دروند مل د کال تر لمړیو په سودان کې واکمنی درلوده. او د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال اداره وایي چې یو روسي شزه روسیې ته د خیانت او اوکراین ته د جاسوسۍ د ادعا له کبله نیول سوې ده. ویل سوي دغه شزه د اوکراین په سیواستیپول ښار کې چې د روسیې په کنټرول کې دی نیول سوې ده. د روسیې خبري اژانسونو د امنیتي خدماتو د فدرال ادارې په حواله راپور ورکړی چې نن یې ویلي دغه روسیې شزه په دې تورنه ده چې هڅه یې کړې د اوکراین د دفاع وزارت د استخباراتو ریاست په لارښوونه د روسیې د پوځ رازونه ترلاسه کړي. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال اداره وایي دغه شزه د اوکراین د استخباراتي ادارو لخوا ګمرل سوې وه، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. انټرفاکس خبري اژانس په سیواستیپول کې د محکمې د یوه چارواکي په حواله راپور ورکړی چې د دې ښار په لینین سیمه کې محکمې د دې ښځې پر خلاف جنایي دوسیه درج کړې ده. که چیرې دغه ښځه روسیې ته په خیانت مجرمه وګڼل سي، په څه باندې 20 کلونو بند به محکومه سي.
له ازادي راډیو مو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه واوریدل. د دوه خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ټکی کام او facebook.com/ازادي راډیو ته ورشه. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی بیګا په بګرام کې خپل امریکایي سیال ډونالد ترامپ وکوت. دواړو ټینګار وکړ که طالبان د سولې لپاره تعهد لري باید اوربند ومني. ښاغلي ترامپ وویل چې له طالبانو سره خبرې بیا پیل شوې دي او د هوکړې یادونه هم وکړه. طالبان غواړي چې هوکړه وکړي او بګورو چې هغوی واقعا هوکړه کوي او دا به رښتینې واقعي هوکړه لیکوي. د کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د ثبات او همپالنې د ډلې پلویانو نن مظاهره وکړه. دوی وایي چې د انتخاباتو کمیسیون دې د دوی په خبره 300,000 تقلبي رایې له پاکو رایو لیرې کړي.
رای پاک مردم از رای ناپاک جدا شوه و حق به حقدار برسه. تا اون زمان تظاهرات ما دوام داره و دوام میتیمش.
په روزګان کې یو خزه چې زوی درسونه نه ویل او له مکتبه محروم وو د ازادي راډیو د راپور نورسته اوس درس وی او د خزه وای چې نغواړي زوی ته کوم خطر پیښ شي.
په سبق دا نه کړدا بیا تعلیم او بیا تربیه سی بارنه د توریستانو د طالبانو د بلو لیکو جنگو فاری تجربه.
بیا مو هم وخت په خیر زما صفی الله ستانګزینی کې هلیو پیرزوینې ومنه. تخنیکی چارې شمشاد زدران مخته وړي. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:09 راځو. لومړی مطلب ته، د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ بیګاش په سره لیدلې دي او ټینګار یې کړی که چیرې طالبان د سولې هوکړه لیک ته ژمن وي باید اوربند ومني. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ تېره شپه په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته تللی و چې له خپل افغان سیال سره یې د بګرام په هوایي اډه کې ولیدل. ډونالد ترامپ په بګرام هوایي اډه کې د امریکایي پوځیانو ته د وینا پر مهال ویلي چې له طالبانو سره خبرې بیا پیل شوې دي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان جمهوری ریاست وای د افغانستان او امریکا ولسمشرانو په خپلو خبرو کې ټینګار کړی چې له افغانستانه بهر د ترهګرو ځالې لمنځه یوړل سي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دواړو مشرانو ویلي دي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې د تامین لپاره د طالبان اوربان اومني.
په دې کې د امریکا جمهور رئیس د تروریزم سره په مبارزه کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پرمختګونه ستایلي دي او جمهور رئیس غني ته د افغانستان په ختیځ کې د داعش د ماتې له امله مبارکي ورکړه. د دواړو هیوادونو جمهور رئیسانو ټینګار وکړ چې که چېرته طالبان د سولې هوکړه لیک ته ژمن وي باید
تیر شپه ډونالد ترامپ په پټه له فلوریډا څخه په خپل الوتکه کې افغانستان ته ولاړ. هغه په باګرام کې له امریکایي سرتیرو سره چې د شکرانې د جشن په مناسبت یې فیلمرغ او کچالو پخ کړي وو ډوډۍ وخوړله. ډونالد ټرمپ په باګرام هوایی اډه کې امریکایي سرتیرو ته ویلي دي چې له طالبانو سره خبرې بیا پیل سوې دي. هغه وایي وګورو چې دوی غواړي یوې موافقې ته ورسیږي، دا به یوه رښتینې موافقه وي، ځکه چې دوی د موافقه غواړي، خو چې هره موافقه وسي علت به یې دا وي چې تاسو خپله دنده ښه ترسره کړي. زه غواړم له تاسو او افغان سرتیرو مننه وکړم، ځکه تاسو راته ویلي دي چې دوی ډېره ښه جګړه کوي. د امریکا ولسمشر ویلي امریکایي چارواکي چې له طالبانو سره ګوري نو د اوربان غوښتنه کوي، او زیاته یې کړه چې طالبانو مخکې اوربان نه مانو خو اوس یې غواړي. ټرمپ همداراز تایید کړې چې دوی به په افغانستان کې امریکایي سرتیرو شمیر چې د 12,000 او 13,000 ترمنځ دی 8,600 ته راکم کړي. د سپینې ماڼۍ د رسنیو د برخې د راپور له مخې ښاغلي ټرمپ ویلي دی باوري دی چې طالبان اوربان ته لیواله دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني په همدې لیدنه او امریکایي سرتیرو ته په وینا کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو له قربانیو مننه وکړه. غواړم له دې فرصت نه په استفادې هغه امریکایي سرتیرو نه مننه وکړم چې په افغانستان کې ژوند له لاسه ورکړی. 2,298 امریکایي ښځو او سړیو قرباني ورکړې. زموږ ملت به د تل لپاره قدردانی کوي او هغه به یاد ساتي. په ګډه به کامیاب سو. هغه هیڅکله به د 2019 میلادي کال د سپتمبر 11 پیښې تکرار ته بیا اجازه ورنه کړو. د ټرمپ د څرګندونو په اړه مو له طالبانو سره تماس ونیو، خو هغوی وویل چې دوی په دې اړه له سیاسي مشرانو سره له سلا مشورو وروسته نظر څرګندوي. دا افغانستان ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ لومړی سفر دی. له دې وړاندې د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما په 1993 کال کې افغانستان ته راغلی و چې په باګرام هوایی اډه کې له خپلو سرتیرو سره لیدلی وو، خو پخوانی افغان ولسمشر حمید کرزی لیدو ته نه و ورغلی.
و موردل چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی خپل امریکایي سیال ډانلډ ټرمپ سره بیگانه وخت په باګرام اډه کې کتلی دی. ډانلډ ټرمپ د تانکسګیوینګ په نوم د خاصو مراسمو لپاره د خپل هیواد له پوځیانو سره په باګرام هوایي اډه کې وکتل، هغوی ته خبرې وکړې، افغان ولسمشر هم وغږېد او دوی د سولې په اړه هم غږېدلی دي، او دواړو ټینګار کړی چې که طالبان سولې ته متحد وي باید اوربند وکړي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان دا چې د افغان سولې پروسه حساس پړاو ته رسېدلې، نو افغانستان ته د ډونالډ ټرمپ سفر مهم او د سولې له هڅو سره مرستندوی بولي. د دوه کارپوهانو له ډلې نصرالله ستانکزی وایي طالبان باید له فرصت نه په استفادې اوربند وکړي. له ښاغلي ستانکزی سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د دغه سفر په اړه پوښتنه ترې کړې.
زه فکر کوم چې اصلي خبره دا ده چې امریکایان په دوه دلایلو باندې دا د اهمیت وړ قضیه ګڼي. اول دا چې افغانستان قضیه دغه یو مستیج یو مرحلې ته رسېدلې ده چې باید امریکایان هغه نور کنټرول کړي، اداره یې کړي، مدیریت یې کړي، بلند د دې هېواد ټاپ شخصیت سره اړیکه ته په دې قضایه وغږېږي. مانا دا ده چې په ستراتیژیک لحاظ ورته اهمیت لري. د سولې د پروسې لپاره لکه چې له پیغام نه معلومېده ښکاري چې امریکایان داسې قراین لري چې سولې ته د دې د فرمول پر مبنا لیږي شوی.
د افغانستان د اوسنی وضعیت لپاره ځانګړي توګه د سولې لپاره دغه سفر څومره مرستندوی واقع کېدای شي؟
زه فکر کوم چې دواړو خواوو د طرفین نه هم د افغانستان دولت او هم طالبان ته یو ډول تشویقي حالت هم لري، او دوم دا چې امریکایان خپل پالیسی په دې ارتباط مشخصوي.
او طالبانو ته څه پکار دی چې په دې حساس وخت کې باید څه وکړي؟ یعنی هغه غوښتنه چې د افغانستان د حکومت او د امریکا د اوربان اساسي شرط دا باید ومني.
د ما عقیده دا چې پرته له اوربان نه د سولې مذاکرات مخته نه شي تلای. که مخته ولاړ شي نو ډېر اوږد مدت به ونیسي.
طالبان مجبور دي چې اوربان وکړي.
نه، که غواړي چې سوله وکړي اوربان هغه شرط ده چې د تفاهم زمینه مساعدولی شي.
او د ټرمپ دغه سفر خو به د امریکا د انتخاباتو له انتخابات منډو تر له سره تړاو نه لري، یعنی انتخاباتي منډه تر له خو به نه یو هڅه خو به نه
طبیعتاً هغه به دا کار وکړي. اما د ټرمپ مشکلات په امریکا کې دومره زیات دي چې دغه سفرونه نشي کولی هغه ته یو ښه کمپاین.
د حقوقي او سیاسي چارو د کارپو نصرالله ستانکزی خبرې مو واورېدلې. افغانستان ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اړه باندې له موږ سره خپل تحلیل شریک کړ.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس ورزو بیرته کابل ته هلته په کابل کې نن د ثبات او همپالنې د ټیم لخوا چې مشري ډاکټر عبدالله د افغانستان اجرایه رئیس کوي نن مظاهرې وشولې خلکو په دغو مظاهرو کې ګډون وکړ او وی ویل چې د دوی په خبره تقلبي رایې دې له پاکو رایو جلا شي او کمیسیون دې حق حقدار ته ورسوي. رحمت الله افغان دغه موضوع تعقیب کړی همدا شي بر سره غږیږي. افغان صاحب څومره کسانو په دغې نننۍ مظاهره کې اشتراک کړی و او کومو کومو ځایونو کې راټول شوي وو؟
مظاهره سهار شاوخوا 8 بجې پیل سوله د کابل عبدالحق سرای څلور لارې نه همدارنګه د دشت برچی لخوا د خیرخانې لخوا خلک پیاده راغلل د پښتونستان واټ مخې ته. په شاوخوا یوه بجه باندې دا مظاهره پای ته ورسېدله. که څه هم د مظاهرې ګډونوال د زیاتو کسانو د ګډون ادعا کوي خو د کابل امنیتي چارواکي وایي چې شاوخوا 4000 تر 5000 کسانو به د لارین کې ګډون کړی وو. لارین ګډونوالو انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته خبردار ورکړل چې کچېری سپین رایې له تورې نه پاکې نسي بېلې نسي. همدارنګه هغه د دوی په وینا چې کچېری د 3 لک رایې چې له سیستم ته داخلې سوي دي ونه ایستل سي دوی به سر له سبا په پراخو لارینونو په ټول افغانستان کې لاس پورې کړي. د دغو مظاهرې 2 تنو ګډونوالو عنایت الله قریشي او سادات عیار رویټرز خبري آژانس ته وویل:
ما حق رای مشروع خود خان هستیم و آرام نمیشینیم و برنده ملت مردم افغانستان است. رای پاک مردم از رای ناپاک جدا شوه و حق به حقدار برسه. تا اون زمان تظاهرات ما دوام داره و دوام میتیمش.
بلستان زیس بل خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دغه ټیم باندې غا کوي چې دوی د پریک دی هغه په ولایتونو کې چې کومې د بیا شمیرنې مرکز محلونه دي هغه د وشمیري. همدارنګه دا کمیسیون ټینګار کوي چې دوی په دې اړه باندې پریکړه کړې ده او هیڅ باطل سیستم ته نه ده داخله سوي. همدارنګه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې موږ د چا فشار لاندې نه یو او په نږدې راتلونکي کې به موږ خپله اغه د انتخاباتو لمړنۍ پایلې اعلان کو. بلستان
ډیره مننه کوم رحمت الله افغان له کابل له موږ سره خبرې کولې. د ثبات او همپالنې د ټیم پلاویانو نن په کابل کې مظاهره وکړه. په څو ځایونو کې دوی وویل چې انتخاباتو کمیسیون دې تقلبي رایې له پاکو رایو جدا کړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
وربشو روزګان ته په روزګان کې د ازادي رادیو یو راپور د یو ماشوم او کورنۍ ژوند وربدل کړی دی. د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د ازادي رادیو هغه راپور چې شاوخوا یو نیم میاشت وړاندې پر یو بی سرپرسته ښځې او ماشوم یې جوړ شوی و د یادې کورنۍ او ماشوم په ژوند کې تغییر راوستی دی. دا چې څنګه تغییر په دې اړه به د شریف الله شرافت راپور ته غوږ شو چې له روزګانې رالیږلی.
که سبا خدای نه کرده بیا تعلیم و بیا تربیه سی باره نو ده توریستان و ده طالبان و ده بل و لیک و جنگو و خاری تزیز ما یوا ده ناز.
50 کلن فاطمه چی یواز یو 14 کلن زی او ولونی لری خاوند ده روانی جگری پر محال و جلسوی او هر او راز خپل دغه یوازنه زوی لسنی ولی پدی خاطر تر 3 کلومتر مزل وروست تر شونزی بیایی تر چو نالوز تلوی نسی او بیا وروست ده وسلوال و مخالفینو لیکو تولار نسی. د دوی میاشتې مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې ارمان یې دا دی چې زوی یې په خصوصي ښوونځیو کې هم زده کړې وکړي. د ازادي راډیو راپور وتوانېدی چې د دې دا ارمان پوره کړي. د دې بې سرپرسته مور 14 کلن زوی نجمل خدا غاته اوس په ترینکوټ ښار کې د ازادي راډیو تر راپور خپرولو وروسته د اکرا په نوم د خصوصي ښوونځي مسؤلینو په وړیا توګه د تدریس زمینه برابره کړې. نجمل خدا غا په دې ښوونځي کې د انګلیش تر څنګ د کمپیوټر زده کړې هم کوي. دی زیات خوشاله دي.
ډېر ارمان درلود چې د جزیرې راس هم ته شی زده کړم. دا ښه درس ورته وایي. اوس هاو
موږ جمعی کوم پرېږدو
د دې ښوونځي مدیر نظر محمد سباون وای نجمل خدا غا ډیر لایق دی او دی هر ورځ په موټر کې وړي او راوړي. سباون وای د نجمل خدا غا پاړې معلومات د ازادي راډیو پر پاڼه مونډلې. د ازادي راډیو د راپور په مرسته نه یوازې دا چې نجمل خدا هغه ته د زده کړې زمینه برابره سوې، بلکې د دغې کورنۍ سره د څلورو میاشتو د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته هم وسوه. 50 کلنه فاطمه وایي د سهار او ماښام ډوډۍ نه لرل، خو د دغه څلورو میاشتو لپاره هغه ډول خوراکي او غیر خوراکي توکي ورکول سوي لکه څنګه چې نور بډایه خلک خوري او لري.
ازادي راډیو سره ډیره خوشاله یم چې د ازمر راغې در یو ځای ورسوي. دا د مسلمان کومک را سره وکړي، د نور کومک پیلې یم. چا مو دغه نه درلود د پیاز سره نیولې د مالګې سفر دنیا باندې دغه کور بم وستاتم زه د ښکارا کوم د خدای په خدای که دغه نشی بیا یو مان وړو چې پراته دي کبل پر دنیا دغه نشی چې ماسې یا پوخ کو یا راواخ.
دا یوازې دا کورنۍ نه ده چې د ازادي راډیو د راپور په خپرولو په کورنۍ ژوند کې تغییر راغلی، بلکې له دې وړاندې هم په ترینکوټ ښار او یو شمېر نورو ولایتونو کې د خلکو په ژوند کې تغییرات راوستلي چې دوې ښه بېلګې په ترینکوټ ښار کې دي. دغه راز شاوخوا یو کال وړاندې ازادي راډیو په ترینکوټ ښار کې د محیب الله په نوم پر یو معلول ماشوم باندې هم چې ښوونځي ته پر سینس کې دی راپور اخیستی وو، چې وروسته د ازادي راډیو د راپور په خپرولو سره هغه ماشوم اوس ښوونځي ته په ویلچر کې ځي او له یادې کورنۍ سره زیاتې مرستې هم وسوي او دغه ماشوم د درملنې لپاره بهرني هیوادو ته هم انتقال سو. او دغه راز د محمد قسیم په نوم چې 4 کلنې لور یې د زړه سوری لرلې او خلکو ته یې په وړیا توګه په لورولۍ ورکول، د ازادي راډیو د راپور په مرسته د درملنې لپاره هند هیواد ته انتقال سوه او هغه لور یې نوی ژوند پیل کړي. شریف الله شرافات، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. ازادي راډیو ته غوښتنه د 2019 منځنۍ چپه باندې خبرونه کوو. د پکتیکا په خیرکوټ او جانیخیل ولسوالیو کې د 15 میلیون افغانیو په لګښت د یو درش بستریز روغتون دوه استنادي دیوالونه او یو خامه سړک د جوړولو کارونه پیل شوي. د یاد ولسوالیو مشرانو د دغو پروژو د پیل هرکلی وکړ، خو غوښتنه یې وکړه چې افغان حکومت دی دوی ته نور هم پاملرنه وکړي. نجیب الله الوخیل په دې اړه رپورټ رالیږلی.
د پکتیکا والی مجیب الرحمن سمکنی چې د پنځشنبه په ورځ د ځینو ولایتي مسؤلینو په ملتیا یادو ولسوالیو ته ورغلی او رسنیو ته وویل چې په دې کې یوه په جانیخیلو کې د 3.5 میلیون افغانیو په لګښت د 10 بسترز روغتون پروژه، خیرکوټ کې د 2 استنادي دیوالونو او د 1 کیلومتر په اوږدوالي د خامه سړک د جوړولو پروژې شامل دي. د پکتیکا والی د جانیخیل او خیرکوټ د ولسوالیو له اوسیدونکو قدردانی وکړه چې د رغنیزو پروژو په پلي کېدو کې حکومت سره همکار دي.
یو د جانیخیل ولسوالۍ 10 بسترز روغتون و چې هغه د 3.5 میلیون افغانیو په ارزښت سره په ښه سټنډر او په ښه معیار سره جوړیږي، او بل د خیرکوټ په ولسوالۍ کې 2 استنادي دیوالونه و چې هغوی هم د 2 میلیون په ارزښت سره جوړیږي، او یو دغه سرک چې اوس مونږ په ویلاړو یو جغلی سرک ده چې 1 کیلومتره طول او امتداد لري او د 3-4 میلیونو افغانیو په ارزښت جوړیږي. زه په ځای بولم چې د پکتیکا ولسونو خصوصا د جانیخیل او د خیرکوټ ولسونو نه د زړه د تله مننه وکړم چې د دې پروژو په عملي کونه تطبیقونه کې د دولت سره په ټوله مننه سره همکار دي.
د خیرکوټ او جانیخیل قومي مخورو هم له ولایتي ادارې مننه وکړه چې د دوی د غوښتنو سره سمې په یادو سیمو کې پروژې پیل کړي. دوی په خپلو خبرو کې ډاډ ورکړي چې د یادو پروژو په پلي کېدو کې به د امنیت په ګډون هر ډول همکاري وکړي.
تاسو یادې کړي پروژې له جمعیت تر سړکه تر شپخانې تر هغه پورې دغه ټول نو موږ ډېر ممنون یو. تاسو په دغه حالاتو کې په دغه باندې سترګې نس پټولای ډېر کومک سوی له موږ سره نور هم د خدای تعالی ته ټروفیک لک چې موږ سره غاښ نور کومکونه وګبځي.
مشکلات به دا شی وي چې دا لګه ټول خلکو یو اوبه یو بل طرف ته فصلونه خرابول. دا ډېره ګټه د منطقې بار
خیرکوټ په لویو ولسوالۍ کې داسې پروژې روانې دي او عملي جوړېږي. خدای دې وکړي چې موږ ته دغه کارونه نور هم داسې ګړندي شي، نو دغه به انشاءالله موږ له دولت سره وګه په وګه ولاړ یو.
د پکتیکا د جانیخیلو او خیرکوټ ولسوالیو مشرانو او ځوانانو د ولایتي ادارې له مسؤلینو وغوښتل چې په یادو سیمو کې نورو برخو کې هم د اساسي پروژو پلي کېدو ته پاملرنه وکړي. پکتیکا والو مشرانو ویل د حکومت او ولس ترمنځ د متقابل همکاری لاره داده چې د دوی اړتیاوې او غوښتنې واوریدل شي او په عملي کېدو کې د دې پروژو په شان عملي کارونه وشي.
سلش کرغاشر او جنو نور ورسوالی
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
بل خلاد کې د کوچنګ ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د امیر اختیار ریاست مسولین وای
په چیر اګام او چین ولسوالی
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انار او حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
سودان په دغه هیواد کې د لری کړی شوی دیکتاتور عمر البشیر د سیاسي ګوند د رنګېدو او د ګوند د پانګو د ضبطولو امر کړی. له دې سره د شمال ختیځ افریقا د دغه هیواد له څو میاشتو نارامۍ وروسته د ډیموکراسۍ پر لور یو بل ګام واخیست. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د سودان د حکومت په یو فرمان کې راغلی دی چې د پخوانی ولسمشر عمر البشیر د ملي اسلامي کانګرس ګوند منحل شوی او نوم یې د سیاسي ګوندونو له فهرست څخه هم استل شوی دی. د ملي اسلامي کانګرس ګوند د انحلال فرمان د سودان واکمنې شورا او د صدر اعظم عبدالله حمدوک په مشرۍ کابینې د هغې لایحې له مخې ورکړی چې سرلیکې دی د 1979 کال د جون د 13 نیټې د رژیم انحلال. په فرمان کې یادونه شوې چې د ګوند د ټولو ملکیتونو او شتمنیو د مصادرې لپاره به هم یوه کمیټه جوړه شي. په فرمان کې ویل شوي چې د رژیم یا د بشیر د ګوند هیڅ عنصر ته به د 10 کلونو لپاره په هیڅ سیاسي فعالیت کې د ګډون اجازه ورنه کړل شي. بشیر او د اسلام پال ګوند له 1979 کال راهیسې د روان میلادي کال تر لومړیو پورې پر سودان واکمني وکړه، خو د سږني کال په پیل کې په سودان کې د پراخو اعتراضونو په نتیجه کې نوموړی له واکه لرې کېدو ته اړ شو. د بشیر له لرې کېدو او د ډیموکراسۍ په پلوي له څو میاشتو مظاهرو وروسته د سودان واکمن جنرالان د سیاسي کړکیچ د اوارولو لپاره د معترضانو له مشرانو سره د واک د شریکولو پر یوه موافقه سلا شول. د ډیموکراسۍ په پلوي د معترضانو غورځنګ د حکومت د دې پرېکړې ملاتړ کړی دی. واجدی صلاح چې د ازادۍ او بدلون لپاره نهضت کې د شاملو جریانونو ویان دی، پر فیسبوک په یو بیان کې ویلي دی چې د پخوانی رژیم ګوند به په بشپړ ډول منحل شي. د سودان د کارپوهانو اتحادیه چې د بشیر پر ضد د مظاهرو لړۍ یې لومړی پیل کړې وه هم د دې اقدام ستاینه کړې. صدر اعظم حمدوک پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دی چې د ګوند د انحلال پرېکړه له پخوانیو واکمنو د غچ اخیستو په مقصد نه ده شوې، بلکې هدف یې د سودان د خلکو چې د دروغجنو کسانو لخوا ځپل شوي وو د عزت خوندي کول دي. په سودان کې نویو چارواکو همداراز د بشیر د واکمنۍ د محل هغه قانون هم لغوه کړی دی چې د ښځو د جامو او چلن لپاره ځانګړي مقررات پکې ټاکل شوي وو او سرغړوونکي یې په درو وهل کېدل. ستاسو له پیغامونو
د غزنی د وری څلوندار خواهش ده اوردا چې دا ما پر او پر باقی اور وتری په کرابو کې دغه ملټر نه روپې خري دي پرای په خاطر دغه غماري او خوري ور ټول دي چور چور دي هغه په ساو ونوري پینځه تاو سپایټ اور په خوري هغه په ساو له سپیره خوشو دوه تلې وی د کرابو کې په ساو دا پاس کارکټ کې دا ما کور کې دا او ځانډ کې دا چې چور چور کې دا پرای په خاطر د مټونو غماري څخه خوري و سلام به سره خدای دې مال.
السلام علیکم جناب راته ولایت دغه ورسوالی د رګریشن د کلیک خبر خبره کوم هر د مالچری د شپږ ونه شکیل مرسته کومه کړي دي د دوی د یخنۍ او د ستنې سره د مشکل کې یو څو نو ځاغ سره د مقام ورسوي و سلام
پیغام ازادی راډیو دادی شی په کندهار کې دا شخصي پانتونو او کې د اکثره استادانو نظریه جهادي نظریه دي. نو زما د کندهار ولایت او د افغانستان د وزارتونو څخه مو د ولسمشر د دې سردار وایله ده چې شاید دیواز په کندهار کې دا حالات نه وي، په ټولو حالات مرکزونو کې بم دغه حالات دي چې استادان اکثره د کم اسلامي درسونه ورته وایي د دې نظریې اکثره جهادي نظریې دي. نو زما هیله ده چې دغه دې ختم کړي دغه کارونه دي او په هغه استادان چې دیني مضمونونه مطالعه کوي د دغو څخه راوغوښتل شي او یا پر ځای نور استادان موږ ته راوستل شي. موږ دغه کم استادان نه غواړو او ډېر سخت دریځ طبیعت ته دي ډېر زیات سختي کوي. زما هیله ده چې دغه د دې نظریې اور ختم کړي او یا د پندونو څخه شي واخلي پر ځای موږ نوي استادان مقرر کړي تکړه استادان چې هغه د جهادي خبرې نه کوي. مننه ازادي راډیو.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ازادي رادیو ته واګست لاند لیکنی سمسونه هم منتزین اوریدونکو را لګلی لاغړلې عزیز غالب له هلمند مرجی لیکلی طالبان سولې تجمن دی خو د خبره ترامپ سولې نغواړي ځکه چې د نه میاشت خبرې په یو ټویټ لغوه کړی. عبدالواحد مدقق له لوګره بیا لیکلی خوشبین یو چې د سولې خبرې به بیا شروع شي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځازیاریو لیکلی باید افغان سیاسيون خپلې ګټې په پام کې ونه نیسي او د سولې خبرې پر مخ یوسي. بلال شملزی هم د زابل ولایت لیکلی له اوربان د پراته د سولې خبرې کول داسې مثال لري لکه څوک چې په تیز باران کې د خټو خونه وهي. امکان نشته د خبره. له تاسو مننه کوم چې ازادي راډیو ته تر دې دمه ناستې غوږمنی ولای دی. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې دي. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه صالح محمد صالح وایي.
جمهوری ریاست په ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره په کتنې کې چنګار کړی که طالبان رښتیا د سولې پر موافقه سره کېدل غواړي اول باید اوربند ومني. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز چین پلویانو نن په کابل کې لاریون وکړ. لاریون د هغه څه د مخنیوي لپاره کېږي چې دوی په انتخاباتو کې تقلب بولي. د کاپیسا چارواکي وایي چې په یوه هوایي حمله کې د دغه ولایت لپاره د طالبانو د پوځي کمیټې تشپنوم مسؤول قاري نظرګل وژل سوی دی. وسله والو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د عراق وتلې شیعه ملا حیات الله علي سیستاني په عراق کې د حکومت ضد مظاهرچانو په وړاندې د ځواک کارول وغندل. هغه له مظاهرچانو غوښتنه وکړه چې د تاوتریخوالي او ورانکاري له اعمالو ډډه وکړي. سودان په دې هیواد کې د لرې کړی سوي دیکتاتور عمر البشیر د سیاسي ګوند ړنګېدو او د دې ګوند پانګو د ضبطېدو امر وکړ. او د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال اداره وایي یوه روسۍ ښځه روسیې ته د خیانت او اوکراین ته د جاسوسۍ د ادعا له کبله نیول سوې ده. ویل سوي دغه ښځه د اوکراین په سیواستپول ښار کې چې د روسیې په کنټرول کې دی نیول سوې ده.
کولای شي د خبرونو د تفصیل د وصولو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ټکی کام او فیسبوک پاڼه فیسبوک ټکی کام سلاش ازادي رادیو ته ورشي او د خبرونو لته ولولي. د کونړ اوسیدونکو وای په ولایت کې ټوله راکړه ورکړه په پاکستاني او کلدارو تر سره کیږي. حکومت په دې نه دی بریالي شوی د دوی په خبره چې په خپل خاوره کې د پاکستاني روپیو د چلخت مخاوني سي او پر ځای افغاني بانک نوټونه رایج کړي. هټیواله موي هر ورځ د ډالرو په مقابل کې د کلدارو د نرخ کموالي سره تاوان کوي. روح الله انوري په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د کونړ اوسیدونکو شکایت کوي چې له تیرو نږدې دریو لسیزو راهیسې د ولایت په ټولو سیمو او حتی په دولتي ادارو کې د افغانیو پر ځای پاکستانی کلداري چلیږي، خو حکومت یې تر اوسه د مخنیوي لپاره داسې کوم ګام نه دی پورته کړی چې خلک په افغانیو راکړه ورکړه پیل کړي.
نوم یې احمد وارث نبیزاده. افغانۍ د افغانانو ملي هویت دی او باید چې دغه رایې چې خلص کاله دغه ناری سوری وای خو یو وخت هم دغه ته نه چارواکو عملی جامه واغسته او نه عوامو. نو هیله مو ده چې دغه شانتي کالدار دی باید بند شي او افغانۍ دی رایې شي. په دې سره به ډیره ګټه مونږ وکړو. دا رچې د اوس ډیر سپکه شوې ده. هغه جنس چې مخکې په کالدار باندې په کوم قیمت سره کېدو اوس په هغه قیمت سره نه کېږي، به تقریبا دوه چنده شوې ده.
زمانو محمد الله دی. مونږ ته چې کوم مزدوري کوو دغه کوو دا مونږ ته افغانۍ راکړی شي. کالدار نن سبا هیڅ شی نه کېږي. ملک روپی دا افغانی دوسی دا زمان دا افغانستان روپی دا باید دا طول افغانی شی. کلدار طول تاوان تاوان دا منگ چه مزدوری و که منگ تاقا روپی را که سراب را نتزو آخلی.
هټیوال به وی دوی هر ورز دا امریکای دالرو پا مقابل که دا پاکستانی و کلدارو دا نرخ لطیتی دو سرا تاوان کوی. پیریدون که هم افغانی نور کوی. نوزکا اردی چی کلداری و کاروی. حضرت گل او غلام رحمان وای
زمنگ تجاران رو نازمنگ بازار ټول عمر پتاوان کې دی. موږ پتاوان کې غټ خساره سره مخ یو. تر څو چې افغانۍ نه راي شوې زمنگ اقتصاد د 0% ضربي یو موږ خرابې او دولت دی نمنګ جدي وختنه کو چې دلته کانداري بند کې افغانۍ راي شي.
همیش زمنگ چې کله لا شو کابل ته سودا راوړو او دلته کاندارو خرڅو ول چې افغانۍ او ډالر جک شي نو دغه 10000 سربیا سره کانداري د زمنگ تاوال ډېړي مېړي چې دام په کالدارو د کانو خو دغه غریبانو د پاره
دوی وای خاروالی هټیوالو ته د خوراکي او نورو موادو د پلورلو بیې او د ترانسپورت ریاست موټروانانو ته د کرایو اندازه په افغانیو ټاکي، خو د دغو ادارو مسؤلین بیا خپله د افغانیو پر ځای په کلدارو راکړه ورکړه کوي. او د خپل ټاکلو نرخونو او کرایو پوښتنه هم نه کوي. د افغانۍ پر ځای د کلدارو د کارولو ستونزه یوازې په کونړ کې نه ده، بلکې د نور ولایتونو ترڅنګ په ننګرهار، لغمان او نورستان کې هم موجوده ده. سوداګر وایي ک افغاني بانک نوټونه دلته دود شي نو ورسره به د افغاني قیمت پورته شي او ګټه به یې ملي خزانه ته لاړ شي. خلک وایي په افغانستان کې داسې وختونه هم و چې خلکو ته به د ګاونډیو هیوادونو د بانک نوټونو په ساتلو او کارولو ځانونه بد ښکارېدل او حکومت پرې هم کلک بندیز لګولی و، خو اوس یو شمیر چارواکي هم راکړه ورکړه په کلدارو ترسره کوي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل په کونړ، نورستان، لغمان او ننګرهار کې د افغانیو د دودولو لپاره د یادو ولایتونو له والیانو او اړوندو مسؤلینو سره ګډ پلان جوړ کړی چې په پلي کېدو به یې د پاکستاني کلدارې د چلخت مخه ونیول شي.
او مشترک کار کوو دغه مشرقي د څلور ولایت او په طرحه باندې کار روان دی. انشاءالله په جدي ډول باندې مجموع کې د خارجي اثارو خصوصا د کالدارو د مخنیوي په خاطر باندې تدابیر ونیول.
خلک وایي که څه هم چې د افغانستان بانک لخوا د افغانۍ د دودولو او د بهرنیو اثارو د چلخت د مخنیوي دپاره بلبورډونه لګېدلي، خو نوره کومه هڅه نه ده شوې او همدا لامل دی چې لا تر اوسه د هیواد په یو شمېر سرحدي ولایتونو کې د افغانیو پر ځای راکړه ورکړه په بهرنیو اثارو ترسره کیږي چې زیان یې افغان دولت او ولس ته رسیږي. څو ورځې مخکې په کندهار او ننګرهار ولایتونو کې خلکو د افغاني بانک نوټونو د دودولو په خاطر د حکومت د پس دریز پر وړاندې لاریونونه وکړل، خو تر اوسه یې قناعت بخونکې نتیجه نه ده ورکړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ورزو هلمند ته د هلمند هوا سره د کیلې ونې توافق کوي. د هلمند کرنې د ریاست مسؤلین وایي د سمودي رئیس د کیلې ونې تر تحقیق لاندې نیولې چې مناسبه نتیجه یې ورکړې ده. که څه هم د کیلې هغه ونې چې د هلمند کرنې د ریاست مسؤلین وایي ښه وده کوي خو حاصل ته لا هم نه دي رسېدلي. هلمند چې د کوکنارو د کښت له امله نړیوال شهرت لري، امکان لري کیله ورته ښه بدیل ثابت شي. نو د دې پوښتنې د ځواب لپاره د الیاس دایی دغه تفصیلي راپور ته غوږ دو او ورپسې به د ازادي اوریدونکو اونیز پروګرام هم درته خپور کړو.
د هلمند د کرهنې د رئیس په دفتر کې د اصلاحو غنم پر ویش او خلکو ته د هغو د رسولو پر مسله خبرې روانې دي، خو زه د یوه بالکل نوي نبات په اړه خبرو ته راغلی یم. کیله مشهوره میوه ده خو په هلمند کې یې کرکیله نوې خبره ده. د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي دوی پر ونو او دانو د خپل تحقیق په برخه کې کیله هم تر ازموینې لاندې نیولې ده. د زراعت رئیس زلمی الکو ازادي راډیو ټول د کیلې د هغه ونو څخه حاصل نه دی اخیستی چې د دوی تر څیړنې لاندې دي، خو شیرازه ودی او نمو ته په کتلو ښکاري چې ښه حاصل هم ورکولی سي.
د آبو هوا د نګاه څخه، د اقلیمي شرایطو د نګاه څخه یې وده او نمو تر اوسه پورې ډېر په ښه حالت کې روانه ده. موږ منتظر یو د شش کال یخ ته چې منفي تاثیرات یې وګورو چې د کیلې پر نبات باندې څونه تاثیرات کوي. آیا د ده وده او نمو بل کال ته په کمه اندازه باندې کېږي؟ د یخ منفي درجې ته چې رسېږي څونه تاثیرات پر کوي؟ همداشان موږ ورته منتظر زیرو د ودی او نمو په باب موږ په کامل اندرتویل اسو چې در دې وخت پر ډیره ش وده او نمو کړی ده. او موږ پلان لرو چې شش کال څلور سو بټي یو بڼ نمونوي بڼ جوړ کړو د کیلې د نبات څخه.
تر دې وړاندې د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلینو د الویرا، زعفرانو، خرما، مالټې او انج بټي او نیلګي تر څیړنې لاندې نیولې چې په وده او حاصل ځانونه پوه کړي. د زراعت ریاست وایي په هلمند کې نږدې هر ډول بوټي وده کوي او دا د کوکنارو یو ښه بدیل کېدای سي. که څه هم تر اوسه د کیلو د باغونو او حاصلاتو په برخه کې ډیر خلک معلومات نه لري، خو ویل کېږي ګرمې هوا او ډیرو اوبو ته اړتیا لري چې په دې دواړو برخو کې د هلمند شرایط برابر دي.
زراعت والا دا اطمینان راکوي چې دلته کیله وده کوي.
د هلمند کروندګر وایي که د کرهنې ریاست د کیلې د ښه حاصل ډاډ ورکړي او بیا د باغ د پار نیالګي ور سره شریک کړي. دوی به د کیلې باغونه وکړي.
دلته موږ ته زراعت والا د اطمینان راکړي چې دلته کیله واده کوي او موږ د دې تجارت پر مخ بیولی سو، خو موږ ورته اماده یو او که نه نه کوه چې لرګي موږ ته کوچ دروي د کیلې پر ځای باید موږ یو بله میوه ودرو.
ولې نه، کروندګر دپاره ډېر ښه دي په دې خاطر چې هغو دپاره به یو ښه اقتصادي تاریخ پر ځای به د کیلې واده ښه اقتصادي تمامه سي. په دې خاطر چې بزګر به د هغو حاصلاتو پر ځای باندې د کیلې حاصلاتو ته مخه کړي.
په لږ وخت کې د ډېرو پیسو د ګټلو خیال لا هم د هلمند ګڼ شمېر کروندګر نه پرېږدي چې د کوکنارو د کښت څخه نورو دانو ته مخه کړي. د کوکنارو څلور فصله کښت هغه بله مسله ده چې کروندګر یې مصروفه کړي دي او په یوه وخت کې د یوې کروندې څخه شیره ټولوي او د بلې په روزلو او پوجي بختي. په لشکرګاه کې د زراعت د تحقیقاتي فارم مسؤول شیر محمد نیکزاد ازادي راډیو ته وویل د کیلې په شمول داسې ډېر نور بوټي هم د دوی تر سیرون لاندې دي چې تر نتیجې وروسته یې کروندګرو ته ورکوي څو د کوکنارو د کښت څخه لاس واخلي. دا یوازې کیله نه ده چې د کوکنارو د بدیل په برخه کې د چارواکو هیلې ډېرې کړي دي. په دې ولایت کې غنم، کالکی او جوار نه یوازې ښه حاصل ورکوي بلکې د سیمې د هیوادونو په سطحه نوم هم لري. محمود الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم، هیله ده چې جوړ روغ اوسئ. زه فریبا ظاهر مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. په دې اونۍ کې غواړم تر ډیره د افغانستان د معلولینو او شهداو د ورثو ستونزې راپورته کړو او پر هغو باندې د مسؤلینو مرکه دروړو. د خبرونې په ترڅ کې به نور پیغامونه هم ولرو، البته که وخت و، خو په سر کې غواړم چې د یو شمېر هغو دوستانو پیغامونه په ګډه سره واورو چې دوی د معلولینو په استازیتوب موږ ته زنګ وهلی دی او خپلې ستونزې راسره شریکې کړې دي. ورپسې به د معلولینو او شهیدانو په چارو کې د دولت وزارت له مرستیالې جمیلې نورستانۍ مرکه وروي چې د همدې معلولینو په ستونزو باندې راسره غږېدلې او دا چې کومې لاسته راوړنې لري. نور منظر جو موضوع په سر کې زموږ د دوستانو پیغامونو ته.
سلام علیکم، ما د بادغیس ولایت د بالامرغاز ولسوالۍ د جوخوجي د کلي نه اړیکه نیولې وروره. زموږ مشکل دغه دی چې زر کاسک مایدین یو، دغه مایدین ته تر اوسه پورې دا دوه کاله کېږي کتابچې ورکړې، تنخواه یې نه ورکوي. زموږ غږ دی تر لوړ مکانه پورې ورسېږي. وسلام.
الو، زه کرنجان سرخدی خصولات نه زحمت در کوم. ازادي راډیو لوري او پیغام پر اقدام دلته د شهیدانو مریدینو او تنخه ماشینه د دوه کاله کېږي چې نه دي جمع. ټول خلک ضرورت لري، غریب خلک دي، په تنخه جمع کېږي نه شهیدانو مریدینو ورساو ته. مونږ دا هیله کوو چې تاسو د ردیه د طریقه د اشرف غنی او د مربوطه ارګانونو نه چې د خوست او بلکې د ټول افغانستان ولایتو شهیدانو مریدینو ورساو ته معاشات زر جمع شي. په درناوي، السلام علیکم.
هلو، السلام علیکم. ازادي راډیو ته پیغام پریږم. امید یم د چوپریار د ولسوالۍ مربوط یو معلول یم. کار او ټولنیزو چارو ریاست نه غواړم چې دا د معلولینو او د شهیدانو د یتیمانو هغه ماشونه یو کال په بل کال مه ورګډوئ. په وخت په وخت ورته حواله کوئ. په خوارانو ډېر سختې تکلیفونه تېرېږي. معلول د چوپریار د ولسوالۍ په مخم خاص.
السلام علیکم، د کونړ ولایت د چپې درې ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما نوم عباد الله دی. موږ په خپله په سترګو معیبه یم او شپږ نوي کې مې کتابچه ساده کړې ده، خو تر اوسه پورې ما د بانک کارت نه اخستې نو تاسو څه مخله لرم چې زما آواز لور مو خامخا ته ورسوي د زاویه رادیو ټول کارکوونکو ته سلام وړاندې کوم. سلام علیکم.
بلی السلام علیکم. زه د کندهار د ولایت څخه تاسو دا پیغام پرېږدم چې هیله کوم په دې زرنه سره چې د ازادي راډیو دا زما پیغام راته نشر کړي. نو زه یو معلول کس یم، وروره عیالونه راپسې دي، دا زموږ ماشونه دا دي د پروش کال د تېر کال په حمل کې متاول شوي دي، اوس دا دي بل کال راورسېدي. تر اوسه پورې زموږ والي صاحب زموږ مشران مخې توجه نه کوي. هیله کوم چې دا زموږ پیغام تشه راته نشر کړي. حمل کرا ولا کې د لوو استاد بل کال اور شه د زمش په ماشو باندې کده دې شکیږي خو ټول د امریکا را دي زمش ماشمان او شه د کښنان د امریکا چې موږ د دې سرپرستی د لاس اور کوم کني خدا زمش ماشونه درته والا کې په ډیره هیله سره. السلام علیکم.